احمد صاحب تاسو ستړي مشي دا سجرړو د دې صد خبرونې دا وريدونکو هر کله کوم په دې خبرونه کې وړاندې د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن څرګندونې لرو چې وایي د افغانستان د مسلې په اړه خپل متحدانو سره په مشوره دی او جرمني په افغان چارو کې د اوږدمهاله مرستو ژمنه وکړه. د نور مطالبو تر درپیژندنې مخکې خبرونه د امریکا دفاع وزیر په افغانستان کې د سمدستي اور کم اجراغ وکړ. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشي لشکي له خوا وغوښتل چې د سولې خبرو ته ور وګرځي او د چیو هیوادو مشرانو د نړیوال واکسین پروګرام لپاره د میلیاردونو ډالرو مرستو ژمنه وکړه. د خبرونو تفصیل د امریکا دفاع وزیر د طالبانو د تاوتریخوالي د سمدستي کمیدو غوښتنه وکړه. لوید آستن وویل چې د افغانستان د سولې په پروسه کې پرمختګ او د امریکا د پوځي شکیلتیا پای ته رسول د طالبانو د بریدونو په کموالي پورې تړلې ده.
تاوتریخوالی ډیر زیات دی او د افغانانو په مشرۍ خبرو کې ډیر پرمختګ ته اړتیا ده، ځکه هم زه ټولې خواوې دې ته هڅوم چې د سولې لاره غوره کړي. تاوتریخوالی باید راکم شي.
د امریکا متحده ایالاتونه باید له طالبانو سره د 2000 کال د فبروري تړون په اساس د میتر لومړی نیټې خپل ټول پوځیان له افغانستان وباسي. شغل آستن د جمعې په ورځ خبري غونډې ته دا هم وویل چې د می میاشتې د لومړۍ نیټې ژمنې ته یې پام دی، خو د امریکا اداره په افغانستان کې خپل راتلونکي ګامونه په سیستماتیکه توګه ارزوي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون مشي په خپل ټویټر لیکلی تاوتریخوالی بند کړي او خبرو ته راوګرځي. شهرزاد اکبر پرون پرته له دې چې د افغان دولت او طالبانو نوم یاد کړي په خپل ټویټ کې زیاته کړي چې د ناټو او امریکا پریکړو ته له پام پرته دواړه خواوې د جګړې د ختمولو لپاره د افغانانو په وړاندې لوی مسؤلیت لري. اغلی شهرزاد اکبر زیاته کړه چې دا جګړه افغانستان ته ډیره ګرانه تمامه شوې چې باید له هرې شېبې او هرې ورځې د ګډې حل لارې د موندلو لپاره استفاده وشي. د افغانستان د دولت مذاکراتي ټیم د جنوري له 8 په دوحه کې دی، خو له څو مقدماتي نه سپرته له طالبانو سره خبري ځنډیدلې دي. تاسو د امریکا د پوځ د مرکزي قمانداني یا سنت کام مشر جنرال کینت مکینزي ویلي طالبانو په ښکاره تاوتریخوالی زیات کړی. د جیو یا د وو لویو اقتصادي قدرتونو سرمشیزه له کورونا وبا سره د ګډې مبارزې او نړیوالې همکارۍ د بیا ژوندې کولو په ټینګار پای ته ورسېده. د جیو سرمشیزه د بریتانیا په کوربتوب وشوه. ګډونوالو پکې د نړۍ د بېوزلو هیوادونو د نړیوال واکسین پروګرام لپاره د 4 میلیارد ډالرو نوې مرستې ژمنه وکړه. د جرمني ستر اعظم انګلا مرکل د سرمشیزې ته وویل کورونا وبا تر هغو ماته نشي چې ټوله نړۍ نوې واکسین شوي. د جانس هاپکنز پانتون د شمیرو لمخې په ټوله نړۍ کې نږدې 2.5 میلیونه کسان د کورونا له لاسه مړه شوي، خو د ټولو مثبتو پیښو شمیر 110.5 میلیونه ته رسېدلی. د کرملین د منتقد الکسی نوالنی د استیناف غوښتنې لپاره به نن د محکمې غونډه په ماسکو کې جوړه شي. نوالنی تورن دی چې په جرمني کې د درملنې پر مهال له زندانه د مشروطې آزادۍ شرایط تر پښو لاندې کړي دي. پرده دا تور هم دی چې د نړیوالې دوهمې جګړې پر یوه سرتیری یې تور پورې کړی دی. نوالنی تیره میاشت هغه وخت په ماسکو کې ونیول شو چې له جرمني خپل هیواد ته ستون شو. دی وایي پرده لګیدلې تورونه سیاسي انګیزه لري. د ګورجستان په پلازمینه تبلیسی کې پولیسو لشتر لژشل تنه مظاهره چان بندیان کړی دي. لسکونه مظاهره چانو چې پکې د مخالف ګوندونو غړي او مدني فعالان شامل و پرون غوښتل د پارلمان د ودانۍ مخته پرلت ووهي. پولیسو دا کسان دې کار ته پرې نه ښودل او له دې ډلې لشتر لژشل تنه ونیول. د موترزونو د تحسن خیمه هم ورړنګ کړه. فعالان په ګورجستان کې د تیر اکتوبر پارلماني ټاکنو او روان سیاسي کړکیچ پر ضد راپورته شوي دي. مخالفین په هغو ټاکنو کې د درغلیو شکایتونه لري. چارواکي د پاکستان په بلوچستان کې د لشتر لژه 15 پاکستانی ملیج ش سرتیرو د وژلو خبر ورکوي. یو امنیتي مسول پرته لدی چې خپل نوم واخلي د پنځنبه په ماښام وویل چې یو ملیشه په مرکز کوټه کې د 14 پر مهال وژل شو او یو ټپی شو. تر دې مخکې د ډان رسپانې د راپور لمخې د کاهان په سیمه کې د وسلوالو په برید کې د ملیشو څلور سرتیری وژل شول. کمیټې د دې بریدونو مسولیت نه دی منلی. په بلوچستان کې بلتون غشتون کې بلوچان له 2004 کال راهیسې د حکومت پر ضد بریدونه کوي. نن د پاکستان د کرکټ سوپر لیگ سیالۍ پیل شي. راشد خان، محمد نبی، مجیب الرحمن او یو شمیر نور افغان لوبغاړي په دې شلو ورځو سیالیو کې د بیلابیلو ټیمونو لخوا لوبی شي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک اساسي رډو ته وویل
یا شمیر افغان لوبغاړي انتخاب شوي دي چې په بهرنیو لیګونو کې د افغان لوبغاړو لوبیدل د اقتصادي پلوه او د تخنیکي پلوه د لوبغاړو لپاره ګټور تمامېدلی شي او په عین حال کې په اړیکو او مناسباتو باندې هم مثبت تاثیرات اچولی شي.
د پاکستان د غوره لیګ پیل لوبې ماښام په اووه بجو کېږي چې پکې کراچۍ ګینګز او کویټه گلیڈ ڈیٹرز مخامخ کیشه. په کراچۍ کې محمد نبی او نور احمد او په کوټه کې قیس احمد لوبیشه. سبب د راشد خان د ټیم لاهور قلندر او د مجیب الرحمن د ټیم پشاور زلمی لوبوي. اوس د جیرډو په منسنی سپد دولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوري. د امریکا ولسمشر د افغانستان په اړه خپل متحدانو سره د سلام مشورې خبر ورکړ او د جرمني سرریاسه می د دې هرکلای وکړ.
Ich bin sehr dankbar, dass wir jetzt noch mal eine Neubewertung.
زه په دې واقعیت خوشاله یم چې د امریکا ادارې د افغانستان د سولې د پروسې بیا کتنه پیل کړې ده.
په دې خبرونه کې به دا هم ووري چې د افغان سولې په ارتباط د افغانستان لپاره د روسي د زنګړي استازي زمیر کابلوف سرګندونو په کابل کې توند خبرګون پارولای. نړیوالو چاپی خبرونو ته په کتنه کې دا موضوع څیړل شوی چې له طالبانو سره څنګه چلند وشي. یو شمیر نور مطالب هم تر نه بجو لا ازادي راډیو اوریدل شي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وای واشنگتن له ناتو او نورو متحدانو سره د افغانستان په اړه سلام مشورو ته ژمن دی. جو بایدن بیګا د مونیخ امنیتی کانفرنس د وینا پر مهال دا خبره وکړه او په دې غونډه کې د کوربه هیواد جرمني سر ریاسم انګلا مرکل د جو بایدن د ادارې د دې پریکړې هرکلی وکړ چې له طالبانو سره د 2000 کال د فبروري د 28 نیټې د سولې تړون ته بیا کتنه کوي. او میرمن مرکل زیاته کړه چې برلین په افغانستان کې له ډیموکراتیک سولې ځواک سره د مرستې لپاره د اوږدې مودې په مخه پاتې دوه ته چمتو دی. سفی الله سنګزی راپور لري.
د امریکا ولسمشر جو بایدن د هغه هوډ یادونه وکړه چې افغان جګړه باید پای ته ورسول شي. ولسمشر بایدن چې د میونیخ امنیتی کانفرنس ته په آنلاین بڼه خبرې کولې د ګډو ګواښونو په وړاندې د امریکا او اروپا په غښتلې همکارۍ او ملګرتیا ټینګار وکړ. هغه د القاعدې په وړاندې د 40 کاله مخکې ګډ ائتلاف یادونه وکړه او وی ویل په افغانستان کې د راتلونکي مزال په اړه هم له نږدې سلام مشورې کوي.
to fight al-Qaeda.
تاسو متحدین له موږ سره یو ځای شوي چې له القاعده سره مبارزه وکړو. د امریکا متحده ایالاتونه په افغانستان کې د راتلونکو مزل په اړه له ناتو متحدینو او ملګرو سره له نږدې سره مشورو ته متحد دي. زما اداره په کلکه له رواني ډیپلوماټیکي پروسې ملاتړ کوي سو دا جګړه چې 40 کاله په پر کې دودي پای ته ورسوي. موږ متحد پاتې کیږو چې ډاډ بنکړو افغانستان بیا هیڅ کله او امریکا متحده ایالاتونو زموږ ملګرو او زموږ د ګټو پر ضد د ترهګریزو بریدونو لپاره ځای ورنکړي.
په امریکا کې د نوې ادارې پر اطلو سره د امریکا طالبانو د 2000 کال د فبروري د هغه تړون د بیا کتنې ژمنه شوې چې د افغانستان د نږدې 40 کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره لږ تر لږه د امریکا لپاره هیلې زیاتې کړې وي. امریکا به د بیا کتنې په دې پروسه کې دا ارزوي چې طالبان په خپلو ژمنو ولاړ دي کنه. امریکایي چارواکو که څه هم لا دا بیا کتنه نه ده تمامه کړې خو وارده مخه یو شمیر امریکایي پوځي چارواکو له هغې ډلې د پوځ د مرکزي قمانداني قمندان جنرال کینت فرانک مکنزي طالبان د تاوتریخوالي په زیاتولو تورن کړي. دیخوا په اروپا کې د افغانستان په ماموریت کې د امریکا تر ټولو لوی ملګری جرمنی بیا د امریکا طالبانو د تړون له بیا کتنې خوښ دی. د جرمنی صدر اعظم انګلا مرکل له دې بیا کتنې په هر کلی سربیره ډاډ ورکړ چې جرمنی د اوږدې مودې په هدف په افغانستان کې د پاتې کېدو لپاره چمتو دی.
Ich bin sehr dankbar, dass wir jetzt noch mal eine Neubewertung.
Zed pade waqiyat khoshala yuma che de Amerika idare de Afghanistan de sole de prosti biya katana pail karida. Germany chamto da che de okde model para pa Afghanistan ki patishi kada kar de mamuriyat de barya pa gata tamamigi. Das de mamuriyat che pa Afghanistan ki la demokratik aw soleiz zawak sara marasta kawi. Watal bayat pade mana nawi che galat zawak ba barlasai momi.
ناتو او امریکا په ګډه په افغانستان کې شاوخوا 2.5 زره سرتیری لري. له دې ډلې 10 زره د ناتو او 2.5 زره د امریکا دي. امریکا له طالبانو سره د 2020 کال د فبروري تړون په اساس د همدې تیرې جنوري تر نیمایي د خپلو عسکرو شمیر 2.5 زره ته راښکته کړ. طالبانو له امریکا غوښتي چې د تړون په اساس تر مې پورې د ټولو عسکرو ایستلو ته ژمنه پاتې شي.
د امریکا د ولسمشر جو بایدن په وینا مو پوره پور کې واوریدل چې د افغان جګړې د پای ته رسیدو هڅې کوي. بل لور ته د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلوف تازه څرګندونو چې د افغانستان د سولې او په دې هیواد کې د موقتي حکومت په اړه کړي دي د افغانستان د حکومت غبرګون پارولی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د کابلوف خبرې د واقعیتونو خلاف بللې دي. تفصیل د اجمل ان پوراپور کې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې هیواد لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف په وروستۍ مرکې کې ځینې څرګندونې کړې چې د افغانستان له اوسنیو واقعیتونو خپله د روسیې له رسمي اعلامیو سره پټه کړې دي. زمیر کابلوف په دې مرکه کې په افغانستان کې سولې ته د رسیدو لپاره د یو انتقالي ائتلافي دولت خبره کړې او د کورنیو جګړو د پای ته رسولو لپاره یو کلاسیکه حل چاره بللې. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ د دې مرکې په خبرګون کې خبره کړې بیان کې د ښاغلي کابلوف له خوا د انتقالي ائتلافي دولت د نسخې وړاندیز د افغانانو د خود ارادیت او دا چې د افغانستان راتلونکي خپل افغانان وټاکي له دې سره تضاد کې وباله. په بیان کې ویل شوی افغانان حق او توان لري سو د ولس په اراده د انتخاباتو لاري د خپل دولت او حکومت برخلیک وټا کی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت همدارنګ د روسیې د ځانګړي استازي په دیام تورن کړی چې طالبان په خپل څرګندونو کې غټ خودلې ویلي د ویداسې ډلې چې په روسیې کې پرې بندیز لګیدل نه توجی کیدونکې غټ خودل په واقعیت کې په سیمه کې د تونلارې او ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د روسیې د غوښتنې سره سمون نه لري. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف د روسیې، چین او امریکا جمع پاکستان او که ممکنه وي ایران په ګډون په مسکو کې د افغانستان په اړه د مشورتي غونډې یادونه هم کړې. نوموړي د همدې غونډې لپاره د پاکستان د ملاتړ د خپلولو په هدف اسلام آباد ته تللی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زاخاروبا د فبروري په 13مه په خپله اونیزه آنلاین خبري غونډه کې د مسکو د دې مشورتي 15 اړخیزې غونډې په اړه وویل.
Полагаем, что в нынешней ситуации требуются дополнительные усилия для
Мария Захарова вай мог ба ورل لوچ پوسنی وضعیت کې د دې لپاره چې د بین الافغانی ملی پخلاین پروسه کې د نور خوځښت هڅه پراخه کړو او د دې موضوع په لور ګامونه واخلو. نو درې اړخیز چوکاټ روسیه، امریکا او چین جمع پاکستان پراخه وو. موږ همدارنګل دې سره د ایران د یو ځای کېدو تمه هم لرو. زخروه مسکو ته د طالبانو د سیاسي دفتر د یو هیئت د هغه سفر پاړه چې د جنوري میاشتې په ورستیو کې تر سره کړ وویل له دوی سره د روسیې ځانګړي استازي د خبرو اصلي محور د افغانستان د سولې د روان بهیر چاپیره مسلې وي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي په هغه 15 اړخیزه مشورتي غونډه کې چې مسکو د جوړیدو تابعیا لري افغان حکومت او طالبان نه وربولي. هغه ویل سره لدی چې افغان حکومت پر دې ناراضه دی خو دوی ورته ویلي چې افغان حکومت دې خبرو ته ورشي دوی اړدي چې طالبان هم پکې د ګډون لپاره ورو بولي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د زمیر کابلوف پر دې څرګندونو چې افغان دولت او طالبان په یو کچه بللي هم توند خبرګون خودلې. د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویل شوی چې افغان دولت د روسیې په شمول نړۍ سره ډیپلوماټیکي اړیکې لري، ملګرو ملتونو کې رسمي ځای لري او همدارنګه خپل ټولو نړیوالو تعهداتو ته ژمن یو مسول دولت دی. دوی په وینا لا یوې داسې ډلې سره چې له نړیوالې ترهګرۍ سره څرګندې اړیکې لري روسیه کې پرې بندیز وي او همدارنګه ملګرو ملتونو لخوا هم پرې بندیزونه وي د یو مسول دولت مقایسه کول ناسم دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي دا خبرې هم رد کړې چې وایي طالبان له خپل اړخه د امریکا سره کړي هوکړه بیایبه او نقصه پابند پاتې شوې دي.
د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلوف ته څرګندونو په اړه مو د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د خبرګون راپور اوریده. تمه ده چې روانه اونۍ د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر ماسکو ته لاړ شي. بل لور ته زمیر کابلوف پرون په اسلام آباد کې د افغان سولې په تړاو د پاکستان د پوځ له مشر جنرال جاوید قمر باجوه سره وکتل او د دغه هیواد له بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره یې هم په همدې ارتباط خبرې وکړې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
وړاندې نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه لرو او دا موضوع چړلې ده چې لویدیز بل طالبانو سره لدی وروسته څه کوي. خو اوس بیا هم د سولې په ارتباط د افغانستان د جمهور رئیس امنیتي سلاکار وایي د ناټو دفاع وزیرانو له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه ځکه پریکړه ونه کړه چې افغانستان یو ځل بیا کورنیو جګړو ته لاړ نه شي. د حاجی محمد محقق په خبره طالبانو له امریکا سره د شبي هوکړه پر بنسټ په خپل شمنو عمل نه دی کړی، نو ځکه افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو پریکړه هم ځنډیدلې ده. لکابله راپور لرو.
له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو یا نه وتلو په اړه د ناټو د دفاع وزیرانو له بې پریکړې غونډې وروسته اوس د افغانستان د جمهور رئیس امنیتي سلاکار وایي ښایي و ملاحظه موجوده وي چې د ځواکونو تر وتلو وروسته کومه ګډوډي رامنځته نه سي. د افغانستان د خلکو د وحدت اسلامي ګوند مشر او د جمهور رئیس غنی امنیتي سلاکار حاجی محمد محقق د قطر په پلازمینه دوحه کې هم د افغان حکومت او طالبانو د مرکچی پلاو ترمنځ د سولې خبرې ډیر هله بخونکې نه بولی.
امریکا چې له طالبانو سره هوکړه کړې وه، امریکا ځینې شرایط درلودل چې طالبان باید له ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې کړي، تاوتریخوالی کم کړي او له افغان مرکچی پلاوي سره د سولې رغونکې خبرې مخته یوسي. اوس دوی ملاحظه لري چې طالبانو خپل دا شرایط نه دي عملي کړي، نو ځکه یې د ځواکونو وتلو لپاره پرېکړه نه ده کړې د افغانستان په یوې کورنۍ جګړه کې ښکېل نه شي.
تاکل سبی و چې د ناټو د دفاع وزیرانو په خپل پرونی غونډه کې له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه پریکړه وکړي. خو د ناټو سرمنشي ینس ستولټنبرګ د دغه غونډې په پای کې خبريالانو ته وویل په دې اړه بحث وشو خو پریکړه ونه شوه. د نوموړي په خبره له افغانستان د بهرنیو ځواکونو وتل د دغه هیواد په وضعیت پورې تړلې خبره ده. ستولټنبرګ دغه شان له طالبانو وغوښتل چې له ترهګرو ډلو سره خپلې اړیکې پرې او تاوتریخوالی هم راکم کړي. د ناټو دا غونډه په آنلاین ډول جوړه شوې وه. د ناټو دفاع وزیرانو دا غونډه داسې مهال وکړه چې د امریکا د ولسمشر جو بایډن ادارې د امریکا او طالبانو ترمنځ پر شوې هوکړې بیا کتنه کوي. څو معلومه کړي چې طالبانو د تاوتریخوالي په کمولو او له افغان حکومت سره د بامفهومه خبرو پر ژمنو عمل کړی کنه. د دغې هوکړې پر بنسټ چې تیر کال په همدې شپو ورځو کې په دوحه کې لاسلیک سوه، ټول نړیوال ځواکونه باید د می میاشتې تر لومړۍ نیټې پورې د طالبانو لخوا له القاعده او نورو ترهګرو ډلو سره د اړیکو د پرې کولو او نورو امنیتي ضمانتونو په بدل کې له افغانستانه ووځي. طالبانو مخکې تر دې ویلي وو چې له امریکا سره شوې هوکړې ته ژمن دي او له ترهګرو ډلو سره یې خپلې اړیکې پرې کړې دي. دغه ډلې دا هم ویلي دي چې تاوتریخوالی د پخوا په پرتله کم کړی دی. ناټو په افغانستان کې د پوځي ماموریت په دوام په 2014 میلادي کال کې د غوث ملاتړ د ماموریت مشري په غاړه واخیسته چې په ترڅ کې د ناټو شاوخوا لس زره پوځیان افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه روزي، سلام مشورې ورکوي او ملاتړ یې کوي. امریکا له طالبانو سره د شوې هوکړې پر بنسټ په افغانستان کې د خپل ځواکونو شمیر په تیر جنوري میاشت کې 2500 ته راکم کړ.
نړیوالو چاپی خبرونو دا موضوع څېړلې ده چې لویدیز به له طالبانو سره تر دې وروسته څرنګه چلند کوي. دغه چاپی خبرونو ته عصمت ساروان کتنه کوي.
وار آن د راکس خبرونه په دې لیکنه خبره کړې چې له طالبانو سره باید څه ډول چلند وشي. د امریکا ولسمشر جو بایدن باید ژر پریکړه وکړي چې له افغانستانه 2500 پاتې پوځیان وباسي او که پریږدي. د تیر کال د فبروري د 9 نیټې له موافقې سره سم امریکا باید خپل ټول پوځیان د میتر لومړۍ نیټې پورې وباسي. خو د دې په وړاندې طالبانو منلې چې له القاعده سره به اړیکې پرې کوي، تاوتریخوالی به کموي او د افغانستان له دولت سره به د سولی خبری پیلوی. وار آن در راکس وای شپش میشتی کیجی چه طالبانو او دولت خبری پیل کری، خو پا خبرو که پر مختک نلیدل کیجی او داسی هیز نشته نشته چه افغانستان با در ثبات لور تا درومی. خبرونه زیاتوی د سیاسي جوړجاړي په برخه کې له پرمختګ پرته د ځواکونو استل دا خطر لري چې افغانستان نور هم له سقوط او بے ثباتۍ سره مخامخ شي. فارن پالیسی هم په دې موضوع لیکنه خبره کړې ده. د خبرونه خپل لیکنه د امریکا د کانګرس د افغانستان د بطالیاتو د ډلې په هغه راپور پیل کړی چې د فبروري په دریمه خبره شوه او له افغانستانه د میتر لومړۍ نیټې د امریکایي پوځیانو د وتلو په صورت کې احتمالونه اټکل کړي دي. د دې ډلې په راپور کې خبرداری ورکړی شوی چې هغه تروریستي ډلې به بیرته دغه هیواد ته راشي چې د امریکا د 2001 میلادي کال د حملې په نتیجه کې وځپل شوې او یو وار بیا به د دوو یا درو کلونو په منځ کې پر امریکا برید وکوي. د فارن پالیسی د لیکنی لیکوالان سجن گوهل او ویکتوریا جونز هم د کانګرس د افغانستان د مطالعاتو د ډلې د راپور په تایید ویلي په دې صورت کې امریکا په هغه لار پلژدي چې شوروي اتحاد یې شیو او لکه څرنګه چې د شوروي اتحاد د پوځونو وتلو ناورین رامنځته کړ د امریکایي پوځیانو وتل به یې هم رامنځته کړي. د لیکوالو په باور جدي اندیښنې شته چې افغانستان به بیا د 1991 لسیزې په شان د تروریستانو پر ځالو بدل شي، خو دا تر ډیره له دې سره تړلې ده چې د ولسمشر بایدن حکومت سږ کال څه ډول اقدامات کوي. په افغانستان کې د طالبانو او حکومت ترمنځ له روغې جوړې مخکې د ځواکونو ایستل به د دې سبب شي چې په دې هیواد کې خونړۍ کورنۍ جګړه ونښلي. د پخواني شوروي اتحاد ځواکونه د جنیوا د موافقې پر اساس په 1989 میلادي کال ووتل. د جنیوا په موافقه کې افغان مجاهدین شامل نه وو، نو د شوروي پوځونو له وتلو وروسته جګړې دوام وکړ. د نړۍ د مختلفو هیوادونو سختریزی افغانستان ته راغلل او په دې هیواد کې د روزنې کمپونه جوړ کړل. اوس هم که د افغانانو ترمنځ له سولې مخکې امریکایي پوځیان ووزي جګړه دوام کوي او نړیوالو تروریستي ډلو ته پناه ځایونه په لاس ورځي.
د خوست ګڼ شاریان د نرخونو له زیاتېدو شکایت لري. دوی وایي د لومړنیو توکو بیې بې سارې لوړې شوې دي. خلک یې یو ولت کرونا یادوي. چارواکي څه وایي؟ له سیمې په دې راپور کې اور
اوویشت کلن محمد حسن د خوست په ښار کې د لاس ګډی چلوي. ګرد وهلې څیره، زړې جامې او لسی ګډی د بېوزلۍ کیسه کوي. دی وایي د ورځې د ټولې خوارۍ ثمره یې 200 یا 300 افغانۍ کېږي، خو د خوراکي او نورو توکو بیې دومره لوړې شوې چې دی او د ده په څیر ډېر بېوزله کسان یې د اخیستلو توان نه لري. محمد حسن په کرایي کور کې اوسیږي. وایي ډېر کله د ناروغانو او د ژوند د نورو چارو لپاره له خلکو په پور پیسې اخلي، خو دا یوازې د محمد حسن کیسه نه ده. د په څیر د خوست په ښار او ولسوالیو کې ګڼ داسې کسان شته چې د توکو لوړو بیو یې ژوند ورسخت کړی. دوی که له یوې خوا سوداګر په بې انصافۍ تورنوي، له بلې خوا ځایي مسؤول چارواکي هم ګرموي چې په وړاندې یې له جدیت کار نه اخلي. د راپورونو له مخې په افغانستان کې د بېوزلۍ کچه له 50% پورته ده او د نړیوال بانک د راپور له مخې نیمه زیات افغانان د ورځې له یوه ډالره کم عاید لري. ذبیح الله د خوست په ښار کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو دوکان لري. دی وایي په خوایې هغه توکي چې په پاکستاني روپیو پلورل، اوس یې په هماغه قیمت په افغانیو پلوري. دی وایي په نورو هیوادونو او د هیواد په نورو ولایتونو کې د توکو لوړو بیو په خوست کې هم د توکو په بیو اغیز کړی.
هېڅ توپیر نه درغله. مخکې چې مثال مونږ یو شی په 100 شل 100 دیرشو کالدورې خرڅولې، اوس هغه مونږ 100 شل 100 دیرشو افغانۍ خرڅوو، ځکه چې مخکې مونږ ته په کالدورو په هغه بیه ورکولو، په افغانۍ په هغه بیه ورکوي، مجبور چې مونږ یې په هغه بیه خرڅ کړو.
د خوست خروالی د نرخونو د کنټرول مسولیت د صنعت او سوداګرۍ امریت دنده بولی. د صنعت او سوداګرۍ امیر قادر شاه حکیمی ازادي رادیو ته وویل له خصوصي وارداتي شرکتونو له صنفي اتحادیو او پانګوالو سره د یوې منظمې تګلارې او دوه اړخیزو بحثونو له لارې د توکو د بیو په کنټرول کار کوي، خو د ټولو اړونده دولتي ادارو همکاري هم لازمه بولی. له نوموړي مې وپوښتل چې ولې نرخونه لوړ شوي او لا هم نه دي کنټرول شوي.
د بایو په معیاري کولو کې ډېر کار شوی ده، اما د بایو معیاري کول د افغانستان په څیر په وارداتي هیواد چې د سوداګرۍ اکثریت یې د عرف او فرهنګ د پرېکړو له مخې مدیریت کېږي، دا بیا اوږد مهال ته ضرورت لري.
د اقتصادي چارو کارپوهان بیا د نرخونو لوړوالی په بهرنیو هیوادونو کې د توکو د بیو لوړیدل او دا چې افغانستان په وارداتي برخه کې محدود پاتې شوی اصلي علتونه بولي. د خوست د شیخ زید پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد رحمت الله منګل له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ګمرکاتو په سیستم کې د فساد له منځه وړل، د درنو مالیاتو کمول او په بازار کې د نرخونو کنټرول د لنډمهال لپاره د حل لارې بولي، خو په اوږد مهال کې بیا له بهر د پانګې را جلبول، د صنعتي ښارګوټو رامنځته کول او ملاتړ، د ترانزیټي لارو ډیرول او د یوه هیواد پر ځای له څو هیوادونو سره د سوداګریزو لارو خلاصون د توکو د بیو د کنټرول اساسي حل لارې بولي.
امروز حقوق هستیمون رو
له ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د نړۍ د یو شمېر هیوادونو مشرانو د جیوه او مونیخ امنیتي کانفرانس په سرمشریزو کې له کورونا وبا سره د مبارزې او د واکسین د پلي کېدو لپاره د ګډې ژمنې ډاډ وشوه. د بریتانیا د سر ریاسم بوریس جانسن په کوربتوب د نړۍ د وو لویو اقتصادي قدرتونو مشانو جمعه د کورونا د نړیوال واکسیناسیون لپاره د 40 میلیارد ډالرو نویو مرستو اعلان وکړ. په دې سره د کورونا د واکسین د تطبیق لپاره د ټولو مرستو اندازه 1.5 میلیارد ډالرو ته ورسیده. جزئیات د سفی الله ستانگزی پورا پورکی.
د فرانسې، جرمني، امریکا، بریتانیا، ایتالیا، جاپان او کاناډا مشرانو جمعه خپل سرمشریزه له کرونا وبا سره د ګډې مبارزې او نړیوالې همکارۍ د بیا ژوندي کولو په ټینګار پای ته ورسوله. د جیو سرمشریزه د بریتانیا په کوربتوب ترسره شوه. د دې سرمشریزې په پریکړه لیک کې ډاډ ښودل شوی چې جیو په بېوزلو هیوادونو کې د واکسین د تطبیق د نړیوال کمپاین په چوکاټ کې 40 میلیارد ډالر نور مرسته هم کوي. په دې سره د کرونا وبا د واکسین د تطبیق لپاره د جیو ډلې لخوا د ټولو اعلان شویو مرستو اندازه 1.5 میلیارد ډالرو ته ورسېده. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل ویل کرونا وبا به تر هغو ماته نشي چې ټول نړۍ نوي واکسین شوي. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون ویل شتمن هیوادونه باید خپل 40-15% د واکسین ډوزونه څومره چې ژر ممکن وي بېوزلو هیوادونو ته ورکړي. په ورته وخت کې د میونیخ امنیتي کانفرانس کې هم له کرونا سره مبارزه د بحثونو یو اصلي برخه وه. د دې کانفرانس ویناوالو ټینګار وکړ چې د کرونا وبا په وړاندې ګډ نړیوال عمل ته ضرورت دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش ټینګار وکړ چې 2021 کال باید داسې کال وي چې ټول بیرته په پښو ودرېږي. هغه زیاته کړه د واکسین په ویش کې باید هیوادونه ګډه همکاري وکړي.
Vaccines must be available and affordable for everyone everywhere.
واکسین باید هر چیرته هر چاته د لاسرسي وړ وي. د واکسین برابرۍ د ژوند او اقتصاد د ژغورلو لپاره حیاتي ارزښت لري. هیوادونه باید د واکسین ډوزونه شریک کړي او میلیارډونه پیسې برابرې کړي چې واکسین په بشپړ توګه تطبیق شي. موږ باید د جوازونو د ویش او ټکنالوژي راکړې ورکړې لپاره نړیوالې تولیدي وړتیاوې دوه چند کړو. د میونیخ امنیتي کانفرانس بل ویناوال د روغتیا نړیوال سازمان مشر تدروس ادهانم ګبریسس و چې له نړیوال اتحاد پرته د کرونا ماتول ناممکن وبلل. ډاکټر تدروس ټینګار وکړ چې په بېوزله هیوادونو کې د معافیت له حاصلولو پرته به کرونا خپل شکلونه بدلوي چې ورسره به د واکسین اغېزې کموي. د نړۍ ګڼو بډای او مخکښو هیوادونو د کرونا واکسین تولید او تطبیق پیل کړی. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي تر جولای پورې به 600 میلیونه ډوزه واکسینونه وي چې امریکایانو ته کافي دي. کرونا وبا چې له خبرېدو یو کال او 2 میاشتې تیریږي، په ټول نړۍ کې د امریکا د جانس هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې نږدې 2.5 میلیونه کسان وژلي. د کرونا وبا د ټولو مثبتو قضیو شمیر بیا 110.5 میلیونه ته رسېدلی دی.
د امریکا د فضائي تحقیقاتي ادارې یا ناسا ماشين پر مریخ کښیناست. د دې ماموریت هدف دا دی چې له دې سری سیارې مځکې ته کاڼي راوړي او دا وڅېړل شي چې هلته ژوند شته که نشته. د ناسا ماشین د پنجشنبې په ورځ د مریخ پر غولي ښکته شو او د سی مځکې ته تصویرونه راواستول. ناسا وایي چې ماشین شپږ ټایرونه لري چې له نارنجي رنګه نازک اټموسفیره تیر شو او د مریخ پر سطحه یې خطرناک او مهم ماموریت پیل کړ. دا ماشین د ناسا په وینا تر پخوانیو چې مریخ ته استول شوي لوی دی او پرمختللی دی. دا ماشین اووه میاشتې وروسته له مځکې تر مریخ پورې 470 میلیونه کیلومتره واټن ووهه. د دې ماشین سرعت په ساعت کې 9500 کیلومتره و، خو کله چې د مریخ فضا ته داخل شو بیا یې پراشوت پرانستل شو او سرعت یې کم شو. مریخ تر اوسه د فضایي ماموریتونو لپاره تل د مرګ خطر لرلی دی. له هغه ځایه به د ناسا ښکته شوی ماشین یوه لسیزه وروسته مځکې ته نمونې راوړي تر څو په مایکروسکوپونو کې وکتل شي چې هلته ژوندي ساري شته و که نشته. اته بجې او 1:30 شپې لنډ خبرونه. د امریکا دفاع وزیر د طالبانو د تاوتریخوالي د سمدستي کمیټو غوښتنه وکړه. لوید آسټن پرون وویل د افغانستان د سولې په پروسه کې پرمختګ او د امریکا د پوځي شکلتیا پای ته رسول د طالبانو د بریدونو په کموالي پورې تړلې ده. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون مشه په خپل ټویټر لیکلي تاوتریخوالی بند کړي او خبرو ته راوګرځي. شهرزاد اکبر پرون پرته لدی چې د افغان دولت او طالبانو نوم یاد کړي په خپل ټویټ کې زیاته کړي چې د ناټو او امریکا پریکړو ته له پام پرته دواړه خواوې د جګړې د ختمولو لپاره د افغانانو په وړاندې لوی مسؤلیت لري. د جیو یادو لوی اقتصادي قدرتونو سرمشیزه له کورونا وبا سره د ګډې مبارزې او نړیوالې همکاري د بیا ژوندي کولو په ټینګار پای ته ورسېده. د کرملین د منتقد الکسی ناوالنی د استیناف غوښتنې لپاره بنن د محکمې غونډه په ماسکو کې جوړه شي. د ګورجستان په پلازمینه تبلیسی کې پولیسو لږ تر لږه شل تنه مظاهرتچیان نیولی دي. چارواکي د پاکستان په بلوچستان کې د لږ تر لږه 15 پاکستاني ملیشه سرتیرو د وشلو خبر ورکوي او نن د پاکستان د کرکټ سوپر لیګ سیالۍ پیل شي. او سدی رډو په منسنی سپه دول شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. په کابل مزار شریف هرات لشکرګاه کندهار کلات خوست ګرځي جلال آباد سرابات پارون پل علم او غزنی شارونو کې سدی رډو د اف ام په 3.5 اوریدل شي. زموږ پرونی د سهار لو د ماشام تر او په دې سپو نیول شي. وړاندې د ګوډې اچار تفریح پروګرام لرو. مخکې تر دې چې د تفریح پروګرام ته مخه کړو د کور کلی په پروګرام کې په کورونیو کې بوختیا دا موضوع په دې پروګرام کې چړل شي.
کور کلای
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نشي جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي له بل سره هغه تعامل او هغه احترام او
غونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور ته تور کړ چې هغه وې سکور تا خو زی
جوړون کې مریم توخی
سلامونه دوستانو کور کلی ته خراغ لاست. آیا تاسو په کور کې سلامه بوختیا لرئ؟ ولې ځینی خلک سره لدی چې بیکاره هم دي خو په کور کې مصروفیت نه لري او په کورنۍ کې د سالم مصروفیت اقتصادي او رواني ګټې څه کېدلای شي؟ نن هم دا موضوع راسپړو چې تر راپور تر څنګ د یو تن اقتصادي شنونکي سره مرکه هم لرو. ملتیا مو وکړئ. سلام بوختیا په کورنۍ کې هغه کارونه ته ویل کیږي چې یو کس څو کس یا د کورنۍ نږدې ټول غړي پکې ګډون کولای شي چې د هنري کارونو څخه نیولې تر لاسي صنایع او حرفي کارونه ټول پکې شاملېدلای شي. سلام بوختیا له یو پلو د کور غړي مصروف ساتي او له بل پلو اقتصادي ګټې هم لري. زه د کابل په کارته نفسي مکی ودا سي کورنۍ ته ورغلی وم چې د کور میرمنو د افغاني ګډونو لپاره په بخمل ټکور چرمه ماتولې او د خپل ژوند او کار څخه ډیر راضي ښکارا کېدل. دوی سره مې خبرې داسې پیل کړې. خورجان ځان نو پیژنه
نو می ریحانه ده د کارتینا اوسیدونکی
ریحانه جانې دغه د موږ مخکې چې زه ګورم ټیکم ده بخمل ټیکه ده همدارنګ چرمیم دی دغه څنګه یعنی تاسو چرمی دم را واخستی ښه
او خورجان ده د ما اورور چې ده بیا موږ ته بخمل ټیکی راوړي بیا موږ کور کې په چرمی ماته او زه ورندار مې وریره مې
فرمایش تاسو راځي که څنګه
او اورور ته مې فرمایش راځي بیا موږ کور کې ورته کار کوو
ښه څنګه خوشحاله ستې دې کار سره څومره راحت استې مشکل نه ده څنګه
نه ولا ډیر خوشحاله یو دې وخت کې چې څوک مصروفیت لري ډیره ښه خبر ده بیا اوس کور کې مصروف یې موږ کور کې مصروف یو اوزګارنی او بلدا چې دی کرونا شرایط ته ګوري باندې اس نه خلک وظیفې لري په کرونا ستې منګه درآمد لرو د مصروفیت نه ښه عواید لرو او بلدا چې موږ خپل میلمنو ته مرستې خپل فامیل سره مې د سنه چلار شو او د امنیتي لحاظ نه هم کور ډیر مسون ده ځکه چې موږ کور کې یو خپل کار هم ترسره کوو فامیل ته مرستېږو میلمداري م کوو چېرته ځو هم او دې حالت کې موږ یو فعال وګړی هم
دا ډیزاین نه خپل د زړه نه کوي که مثلا داسې نقشه چې لرئ یا داسې کتلاق لرئ که څنګه
اوله خو د مور مې موږ ته زده کول ټولې موږ زده کړي خو اوس چې پیشاف شوی کتلاق لرو بیا موږ ته همغه عکس رالیږي بیا موږ همغه عکس ته ګورو همغه سې چرمې پې ماته
یعنی څو نفر دلته مصروفه سي دلته په دې کار کې
کور کې مریندار مې ده زه خپله یې مریره مې هم ده او کله مې چې مور هم د لاسه وشي بیا موږ سره کومک
ډېره زیاته مننه په کار کې بریالي اوسئ دلته یو بله خوراک هم ده ګرچې وړکۍ یم ده خو بیا هم لګیا ده ماشاءالله کار کوي نو دې نه به پوښتنه وکړم چې دی د خپلې امانه څنګه شیان زده کړي دي او مکتب ته ځي که نه ځي ګران نوم دې راپېژنه
زما نوم زهرا ده د ولایت کابل
ښه زهرا جانې ته هم کار کوې چرمې ماته
هو زه مې اما سره مې مور سره مې لګیا یم زه کله چې د کور سره راشم یا مدرسې نه بیره زه دوی سره کار کوم
زده کړې دي چې البته
هو چرمې مې هم زده کړې دي بخمل مې هم زده کړې
چا درته زده کړې البته
د ټول مې راته اما او مور راته زده کړې هغوی چې کول ما کتلې ورته او هماغسې مې زده کړې
آفرین آفرین بیا مکتب ته هم ځي چې مکتب شروع شي خیره
هو مکتب ته ځم شپږم سم کې مکتب ته هم رسیدګي کوم او خپل نور کارونه مور سره کوم
ډېره زیاته مننه نو هیله من چې ټول کورنۍ دغسې یو ښه مصروفیت سالم مصروفیت په کور کې ولري تر څو د کورنۍ ټول غړي پکې مصروفه شي ډېره مننه کوم دوستان دلته زموږ ورور هم ده نو د ورور ته به هم ورشو چې دا ورور البته څومره همکاري کوي د خویندو سره او څومره خوشحاله ده د دې کار نه مهرباني ورور جان ځان راپېژنه
السلام علیکم جوړ په خیر خیریتي ده د معلوماتي قر رحمان ده د کابل ښار یو تن اوسیدونکی او موږ دا د چرمی کاروبار کوو دلته کور کې موږ ته ماته یي موږ دلته دوکان کې خیاط لرو خپلی ګنډو خپلی جوړو
څومره یعنی د اقتصاد لحاظ څومره ګټور تمامېږي دا کار
والا ډیر ګټې لري ځکه موږ ډیره ګټه موږ ته پاتې کیږي او لکه یعنی موږ حصہ څو حصې نه کیږي چې دا یو ته ورکو بل ته ورکو همه غټه حصه یې د موږ ده
سالم بوختیا مشخص په ښځو یا نارینه وو پورې تړاو نه لري بلکې د کور ټول غړي کولی شي چې پکې ونډه واخلي د لغمان ولایت اوسیدونکی حاجي سیدا جان په خپل کلی کې د یوې کورنۍ کیسه داسې راته کوي
زموږ په کلی کې داسې خلک شته چې دا د سپینو زرو د ګاڼې جوړې کور خوند دی دا ځي بازار کې سپینۍ راوړي کور ته به د کور ولای چې بیا دغه د لمنې ته جوړي نستونې ته جوړي حتی واړه ماشومان هم په دې مصروف دي کرا خپل کور کې بس ژوند هم برابر ده او وضعیت هم ښه ده مصروفیت هم ښه ډېر ده هم یې د مېړه ده هم یې د ښځې ده هم د ماشومانو یې ده کرا ښه ژوند برابر ده نه بیرون ځي نه چا سره کار لري نه دعوه دنګله لري خپل ژوند د کرا برابر ده ښه خوشحاله دي اقتصاد بیخي ښه ده په دې اوسنیو شرایطو کې 15,000 روپۍ باندې قناعت هم نه کوي
بل خوا په ټولنه کې داسې کسان او کورنۍ هم شته چې د بیلابیلو دلایلو له وجې په خپل کور کې کومه سالمه بوختیا نه لري د ننګرهار ولایت اوسیدونکي نازنین چې په یو دولتي دفتر کې کار کوي وایي چې پخوا به په کور کې جاکټونه اوبدل خو اوس دا کار نه کوي نوموړي زیاتوي
زده می دی بافتو دسی وندو چاکتو خوالیو داشان می زده دی کوای سم پسی خو بافتو داشان مگم وستون وقتم بچانو تا کوا چاکتو نمیم کول لورتا می کمیسم جورو خو یعنی وستم وزیفی تر ازم وزیفا می دا نسم کول چوی کم وقت پیدا کم دا خوالیان می زده دی چاکتو نمی زده دی پتلونکون مرشای می زده دی کری می دی تیر می کری بچان تا می دی زده و بچان می چی مکتب تطلل دادی مکتب چاکتو نمی آورتا و دل دا با می وبل پا بافتو پا سیخو پو داغه با کول بمی اتا ورطا چا وارا وارا بلوزا کونه بمورتا جورو نیم قولا خو اسم مصرفیت داغه وزیفه دان سار رازم وزیفه تا مصبخینزم خو دوغه نو وقت ما تا نپیدا که مورا چون ورازی واری دی رازم وزیفه تا برتا مصبخینزم کورتا الا ما دیگو کاساو یو شایو کم
اربا پوهان وای چې سالمه بوختیاوی د کور د غړو پر روح او روان باندې هم مثبت اغیز خیندي کله چې یو کور کې د کور ټول غړي بوخت وي نو تشویش خفګان او نور اندېښنو ته نوزګاره کیږي په دې اړه د اروایي مسایلو کارپو حبیب الله ستوری داسې غږیدلی دی
سالم مصروفیت که هغه حرفوي که هغه علمي کارونه یا هغه هنري کارونه وي له څو بودو د ارزښت وړ د قیمت وړ خبره ده چې لومړی هغه د اقتصاد داسې کوی سي له کورنۍ سره په اقتصادي پلوه هم مرسته وکړي او د کورنۍ هغه د کورنۍ نظام د اقتصادي بقا لپاره غټ یا لویه سرمایه له ځان څخه تولید کړي او له بل پلوه به دی هم له رواني ستونزو په امان کې مثلا موږ ډېر خلک وینو سي د بیکارۍ له لاسه حتی نشئی توکو ته مخه کړي ده یا هم په ځینو رواني ستونزو اخته شوي دي مثلا استرس او استراب په دوه ستونزو باندې اخته شوي دي نو که دا په کورنۍ کې دا کار تر سره سي د ارزښت وړ ده او د قیمت وړ ده ماشومانو لومړنۍ ښوونځی کورنۍ ده او لومړنۍ ښوونکي هم مور او پلار دي که په کورنۍ کې داسې کسان وي چې هغه خپل ځان ته الګو قرار کړي یا له هغوی څخه زده کړه وکړي نو طبعا دا طبیعي خبره ده د هغوی پر روان باندې د غوی په ذهن باندې مثبت اغیز لزانه پریږدي او په غوی کوي چې له همدغه حرفه په همغه خپل فاميلي ماحول کې د کورنۍ کې لاسته راوړي
کورنۍ یعنی څه
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ
کورنۍ یعنی ژوند
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول
کورنۍ یعنی هیله یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ
د کورنۍ ژوند د بهبود رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلی خبرونه واورئ دا چې سالمه بوختیا د کورنۍ په اقتصاد څومره مثبت اغیز لري په دې اړه مو د اقتصادي چارو کارپو روح الله امین سره مرکه کړې ده چې اورېدو ته ستاسې پام را اړوم
لومړی پوښتنه به داسې مطرح کړم چې سالمې بوختیاوې په کور کې د کورنۍ په اقتصاد باندې څومره مثبت اغیزه لري
سالمې بوختیاوې د کورنۍ په اقتصاد باندې ډېرې زیاتې مثبتې اغیزې لري که یو څوک مثلا په کور کې سالمې بوختیاوې ولري دی کولی شي چې د ورځنیو چارو په مصرف کې مثلا د بچیانو په ورځني مصارفو کې د کولای شي چې دا کورنۍ د کورنۍ له سرپرست سره مرسته وکړي نو سالم بوختیا په کورنۍ د کورنۍ په اقتصاد باندې ډېرې مثبتې اغیزې لري او هر څوک کولای شي چې د په کور کې ځان ته سالم مصروفیت سالم بوختیاوې ځان ته مساعده کړي او کار وکړي
کورودان امین صاحب ولې ځینې کورنۍ سره لدې چې بیکاره هم دي خو په کور کې سالمې بوختیاوې نه لري علت یې څه بولئ تاسې
دا کولی شي څو عمده دلایل لري یو عمده دلیل یې دا کیدلی شي چې په کورنۍ کې دوی ته دغسې ذهنیت نه ورکول کیږي یا یې تر څنګ داسې یو ملاتړی نه وي چې هغه دې کار ته تشویق کړي او ځینې کورنۍ اصلا داسې کارونو ته هیڅ انګیزه نه لري دوی داسې فکر کوي چې نو دغه یو ناڅیز کار دی دا به څه ګټه وکړي کچیرته په کور کې داسې یو کس وي چې د کورنۍ نورو غړو ته دغسې انګیزه ورکړي هغوی ته د دغسې سالم بوختیاوې فرصت مساعد کړي او په دې برخه کې ورسره مرسته وکړي نو په یقین چې دا هم کولای شي د کورنۍ په اقتصاد باندې مثبت اغیزه ولري نو دغه دوه عمده دلایل دي چې ممکن په کورنیو کې اکثریت کورنۍ البته د سالم بوختیاو په کاري بوختیاو رامنځته کولو کې دوی مثلا دې کار ته زړه ښه نه کړي
کوم بوختیا او ته په کور کې سالمه بوختیا ویلې شو امین صاحب قانون را تواخلی
داسې ډیر سالمه بوختیا وی دي چې هغه ته مونږ کورنۍ سالمه بوختیا ویلې شو لړډلې مثلا چرمدوزی د جامو ګنڈل خیاطی او هغه کورنۍ چې پلری پراتو سیمو کې موقعیت لري یعنی هغه کښت او زراعت ته لاسرسی لري هغه کولای شي مثلا چرګان وساتي د غوښې چرګان د هګوی چرګان داسې مالداری کولای شي هغه وکي او له دې لارې مثلا ښې پیسې کولای شي ترلاسه کړي
او په پای کې کورنۍ ته څه ویل لري چې ځانونه څنګه په سالمه بوختیا وو بوخت وساتي
په پای کې کورنۍ څخه مو جدي غوښتنه ده که چیرته غواړي چې ناخوالو ستونزو او په اقتصادي مشکلاتو کې راګیر نشي نو دوی کولای شي د کورنۍ د سرپرست ترڅنګ په کور کې ځان ته سالمه بوختیا رامنځته کړي او د کورنۍ له سرپرست سره د کور د مصارف په پوره کولو د بچیانو د مصارف په پوره کولو همدارس د کور د کرایې د ورکړې په برخه کې او په نور مسایلو کې د خپل د ورځنی د کور د خرڅ او مصارف او لګښتونو په پوره کولو کې دوی کولای شي دغه سالمه بوختیا ولري مرسته وکړي
د دې ونې د کور کلی د خبرونې مطالب چې تاسو ته وړاندې کړل تر بیا خو خبرلري
اچار اچار اچار
د څه شي اچار
د ګړې اچار
جوړونکې ننګیار ناشنا
خواګوریتونکو سلام د حکومتي چارواکیو د اداري فساد او چور کیسې خمو ډېرې اوریدلې دي خدامو لنو اوریدلې چې د اداري فساد لکول ورسته لا په غټه څوکۍ مقرري کی او قادر نورم ډېریږي او څوک د خکې دوه تما نه لري نه رشوتونه کم شول او نه د خار کثافات نه ترافیکی اشاره جوړ شوې او نه په خار کې ترافیکی نظم راغی نه د غریب زوی کار پیدا کړ او نه د زوراور زوی بیکاره پاتې شو د خبرونه په پایل کې مو یو دفتر ته بیایو او د څو مهمو کارونو له مشورې مو خبرو
مشاوره
هم بل صاحب څه دی ویل
دا چیرته په دوه درې میاسو کې دیم نوینم
صاحب نیمه در تر پریدي
څوک
صاحب امنیتی کسان
ها ها خای مناسب به نه غنی و خراب ده د امنیت ډیر خیال ساتي
صاحب د امنیت لپاره نشم درته راتلې کنه باور وکړه هر شپه په خوب وینم او په خوب کې مشورې درکو
ته خو ډیر وظیفه شناسو ختی
صاحب اوس دې ته لپاره راغوښتم
ته مشورې لپاره
خاص صاحب څوکم
یو څو میلیونه ډالر راغلي دي ما ویل څه پی وکړو
صاحب دا خو ډیر خکار شوی دی
هو نو څه خوخه دی دا چې څه پی وکړو
صاحب که درته ووایم په غوسه به شي
نه ولې به په غوسه کېږم ووایه څه وایې
ما ویل صاحب په دا نږدې همکارانو به دې ویشلي وو وایي چې چراغ په کور کې بلیږي مسجد ته صبر دی
دا هم ښه خبره ده تنخواګانې یې کمې دي او مصرفونه یې زیات همدوی ته به یې ورویشو
او صاحب ډیر ښه کار به وشي هم به یې له تا سره محبت زیات شي او هم به یې له کار سره په سبا یې ګوره صاحب چې فیسبوک دې له صفتونو او عکسونو ډک وي
سمه ده نو لستونه یې تیار کړئ او د لستونو له مخې یې وویشئ
ښه صاحب په سترګو
ته خو مې بیا را وغوښتلې
صاحب بیا ډالر مالر راغلی که څنګه
نه ډالر نه دی راغلی یو پرمختللي هیواد وړاندیز کړی ده چې څو ډیر قیمتي کورونه له ټولو سهولتونو سره موږ ته ډالۍ کړي چې بیا یې موږ مستحقو کسانو ته ورکړو ما ویل چې ته څه مشوره راکوې چې چا ته یې ورکړو
صاحب که درته ووایم نو په غوسه به شي
نه نه په غوسه کېږم ووایه څه خبره ده
صاحب زه خو وایم چې په دې نږدې همکارانو یې وویشه همته خدې په درد خوري
والله ته هم ښه وایې ښه مشوره ده نو لستونه برابر کړه چې بیا یې ور وویشو
ښه صاحب په سترګو
ډېر شکرونه دي څه وایې چې چا ته یې ورکړو؟
صاحب، لس یې دې ته او د خپلوانو دی، شل نور به یې مونږ نږدې همکاران سره وویشو.
سمه ده، همداسې یې وویشئ، خو پام کوئ چې بې انصافي ونه شي.
په سترګو صاحب، سم په عدالت به یې وویشو. صاحب، خیریت وو؟ څنګه دې راغوښته یم؟
د مشورې لپاره.
بیا څه شی ویشو که څنګه؟
هو، دا ځل هر څه په همدې نږدې همکارانو ویشو، په هماغو باندې چې مخکې مو ډالر او کورونه پرې وویشل. که څنګه دې خوښه ده؟
هو صاحب، ولې نه، همدا اوس به یې لیستونه راوړم.
هو، لیستونه یې راوړه. ته د څو تنو استحقاق اخلي؟
صاحب، زه د پنځو تنو، د ځان مې، د میرمنې مې او د دریو اولادونو مې.
صحیح ده، په دې لیست کې دې هم ځان او هم اولادونه ولیکه.
ښه صاحب، خدای دې ښه در سره وکړي.
خو لومړی به تاسې ټول درې ورځنی ټریننګ ترسره کړئ، بیا به هر چا ته خپله برخه ورویشو.
صاحب، د څه شي ټریننګ دی؟ لکه چې د عصري وسایلو د کارولو ټریننګ دی.
نه، د وسلو د کارولو ټریننګ دی.
صاحب، پوه نه شوم.
تاسې ټول به د جنگ جبهې ته ځئ او د وطن د ساتلو فرض به پوره کوئ. څومره یې چې له امکاناتو ګټه اخلئ، له خو یې د دفاع افتخار هم حاصل کړئ.
صاحب، د ما خو هم د ملا موري سره لري شوي دي او هم یې صاحب د زنګانه سترګه خوږیږي. صاحب، که رښتیا درته وایم، په ډیر زحمت درته راځمه.
هغه څلور تنه اولادونه دي راوله.
صاحب، هغه خو له ماشومان دي، باور وکړم مشره یاته کلنه ده.
نو تا خو یې برخه د زلمیانو اخیستله.
صاحب، هغه خو که رښتیا درته وایم، نفس راباندې ظالم شوی و. صاحب، د شیطان کافر د کور وران شي.
ګارد. بله صاحب. لومړی خو د دغه مشاور ټول شته ضبط کړی او بیا یې د بکوا په دښتې کې خوشې کړی. ټول عمر یې د ځان په ګټه مشورې راکولې.
بادالی
مالغالری
د پیسو مرکزونو ته دولاری تللی دی،
د ګمرکونو او صاحب نظرای
اوس فیسبوک د دوه کارونو لپاره کارول کیږي،
د کنزلو او عاشقۍ لپاره.
لوړوز د کړو وروسته به دوه کار کوي،
یا به په قاچاقي ډول بهر ته ځان باسي او یا به هم بیکاره ګرځي.
اوس دوه کسان همیشه د دوه کسانو د مړینې دعا کوي،
موین د وزیر او ماوین د رئیس.
څو کاله مخکې به چې بل هیڅ کارم پیدا نه شو، نو دوه کارونه خو به وو،
معلمي او تمثیل.
اووس د یو اسری نایي د یو ورځي یادښتونه واوري.
اوس د سهار وو بجی دي، یو زوړ مامور راته ناس دي او وای چې ګیره مې چپا وخریا. ما چې ورته وویل چې ولې چپا، نو هغه وخندل او وی ویل چې د سپینو ویښتانو بېخونه مې ښکاره نه شي، که نه بیا به په دفتر کې زیاتره نجونې غوږوهنې راته کوي چې سپینګیري خلک هم فیشني شول. اوس د سهار اته بجې دي، یو هلک راته وایي چې سر مې رادار جوړ کړه. او ما چې پوښتنه ترې وکړه چې دا رادار یې څه ډول وي، نو په غوسه شو او راته ویې ویل چې ته لا تر اوسه رادار هم نه پیژنې. خط خط یې کړه، یعنی لومړی ټول سر لوړ ماشین کا او بیا یو یو خط پکې وخریا لکه پټه پټه ټغر. اوس د سهار 9 بجې دي، یو زوړه کار ته ناز دی او وای چې ګیره مې را وخریا. خو په دې شر چې کوم ځای پرې نه کې، هغه ملامت نه دی چې له پرې کې دوه ویریږي، ځکه چې مخې دومره ګونځې ګونځې دی لکه د راتې چادرې چینونه. اوز د سهار لس بجی دی د سپینګری ګرمې له په یو سات کې ور وخریاله خو ګومان کوم چې خامہ خابو د ګونزو په منځ کې زنی زایونه ناخریلی هم پاتې وی زکه چې زنی ګونزی دومره سره نګ دی وی چې خریلو هیڅ امکان نه درلوده اوز د ماسپخین دو بجی دی یو ځوان ناز دی او وای چې ګرمې خط خط جوړه کا لدی مخکمه د یو بل ځوانګیره د انګلیسی توري د سرچپه ټیپه شان جوړه کړه اوس د ماسپخین درې بجې دي یو ځوان وایي چې وختان می فوجي کټ کړه خو پام دی وی چې پوره کټ وهي خو ځای رانیم چې پوره کټ به څه ډول وي په کتلا کې هم نشته زا یو ډول خوبشي لکټ وروسته به بیا سره غزو اوس د مازیګر څلور بجې دي یو ځوان راغله او وایي چې د فلم بدماش يم نو دا سر به می داسې را تخري لکه د امریکایي فلمونو د بدماشانو هغه وایي چې باید داسې خوی وي لکه اینا چې لری د خلکو چیرې پکې ښکار شي ځکه چې ډایرکټر غواړي په فلم کې د ما په خریلي سر کې د فلم د هلک او جلی چیرې خیر او خانه د سکرین پر مخ ښکار شي اوس د مازیګر پنځه بجې دي یو زوی او پلار راغلل او سرونه مې ورته جوړ کړل د پلار سره چې خلاصو لاړ او ویلې چې پیسې ماتوم او بیرته راځم ما یې د زوی سرم جوړ کړ خو سړی رانغې څه وخت نور هم ووت خو د سړي درک ونه لګېده چې زوی ته مې وویل پلار دې څه شو هغه پرینګ په ژړا شو او ویې ویل چې هغه د ما پلار نه و په لاره کې یې زه له لاسه ونیولم او راته ویې ویل چې راځه بچی چې سر دې جوړ کړم اوس د مازدیګر شپږ بجې دي سلمانی بندوم چې خدای مکه په کومه بلا وانه وړم په بدماشانو پسې که نوره ډله راشي نو خامخا به مې فوټبال کی ښه دا ده چې پایا کې ځان کور ته ورسوم
پراوانا ننګیار ناشنا برابر کړی و او برخه خستونکې وو برای افغانپور نقیب الله لاروی صادق سپینغر مسکا او زه حسین حکمت کله مونږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی کابل 41 کندهار 22 خوست 1 کندوز 1 او جلال آباد 3
باران میں بزڑ خو خو گورے دل راغلے لکھ باران میں بزڑ خو خو گورے دل راغلے عمر دیر دے ہم دا اس میں یاد اول راغلے عمر دیر دے ہم دا اس میں یاد اول راغلے لکھ باران میں بزڑ خو خو گورے دل راغلے باران میں بسڑ خوب خوب وری دل راغلے
خبگان وخ کے شب گر بشورا ٹول پش پکے خبگان وخ کے شب گر بشورا ٹول پش پکے کرن سہارا بموش میں بنو لے ترون سہارا بموش میں بناؤ لے راغلے عمر دی ڈیر دے ہم دا اس میں یاد او لے راغلے عمر دی ڈیر دے ہم دا اس میں یاد او لے راغلے لکھ باران میں بدل خو خو ورے دانے راغلے دیکھ دے چی